احمد شبريم ستاسو قربا. السلام عليكم. د بشر حقوقو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمیر هزارو د بې ځای کولو په تور تورنوي. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریځ دا چې د هېواد د ټولو اتباعو حقوق او تجمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نشته.
وړاندې د موضوع جزئیات تر سره شریکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
زمونږ ته ماشونه هم نه دي راکړي او زمونږ ټول مالي امکانات یې بند کړي.
دا شکایت مو له طالبانو سره شریک کړی. په روزګان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي. له یوې زده کوونکي سره شهیدلی.
نوم مې نعمه ده، د نهم ټولګي زده کوونکې یم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم.
دا سادیا و اوریدونکي په پروګرام کې ساس په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه وروستی راپور رد کړ چې ویلي یو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوې دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او په بنګلاديش کې د مهاجرانو په یوه کمپ کې د یوې حملې په پایله کې اووه تنه وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د سر سازمان هغه وروستی راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوې دي. د بشر حقوقو د سر سازمان نن د اکتوبر په 22مه په راپور کې وویل چې طالبانو په 5 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعهګان دي له خپلو سیمو په زور ایستلې دي. راپور کې ویل شوي دي چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکندي او اروزګان ولایتونو کې د ډلهییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ملکیتونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دغه ادعاو په وړاندې ازادي راډیو ته خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د طالبانو حکومت د خپلو اصولي موقف او دریځ څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقونو ته ژمن دی. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د ځورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختدریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والد بحث کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لست کې شامل دي، خو ترڅنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو قربتوب هم د روسیې لخوا کیږي. په مسکو کې هم دا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه. د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو د استازیو په ګډون د مسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي. له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازیو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په تړاو غونډه وشوه. په بنګلاديش کې د روهینګایي مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حملې په پایله کې اووه تنه وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کمپ کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د چړو په ګزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې چاودنه لږ تر لږه 14 کسان وژل دي. په دغه پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. د ټاس خبري اجانس په حواله چې پیښه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتر لرې د رایزان سیمه د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوه. له دغه چاودنې وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت یو سلاویه کارکوونکي او د نجات 50 نقلي وسلې سیمې ته استول شوي دي. د اضطراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژي د پروسس د بهیر له چارو سرغړونه د چاودنې سبب شوی.
موجب حبیب سی خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري ته روشن مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره پزور کړه کول ته مجبور کړي دي. د بشر حقوقو د سازمان په راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي، دغه خلک د مخکینی حکومت د کارکونکو او بیا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو ایستل شوي دي. طالبان څه وایي جزئیات په دې راپور کې؟
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلو مينو د یو شمیر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلی چې د خلک ډیره د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزاره دي. دې سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکینی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځېدلی چې ګني مځکه خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندی او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بې ځای کېدو راپورونه ته ورکړل شوي دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمیر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونه وستلي کلي ورته ویل شوي کپلنډ ورځو کې خپل سیمې پرینګدي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي له 1900 کلونو راهیسې پر دې ځمکه میشت دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مسؤل پاتر شاګاسمن ازادي راډیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخیستو لپاره وباسي. د فصل اخیستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنیو بې ځای کول ډیر ظالمانه دي.
هرمن ګاسمن زیاتوي یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان پر راپور کې هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 50 تنه یې نیولي، خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه نه خبري ښيي. په دې راپور کې د هغو سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبور کړل شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلفو قومونو ته ویشل شوې دي. د راپور پر بنسټ د خپل کورونو په زور کډه کولو ته د وستل شوی ډیر شمیر پر روزګان او دایکندی کې دي چې ټول شمیري 2800 تنو تر رسیدي او په 13 سپتمبر میاشت کې د خپل کورونو وستل شوی دي. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخې له هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلن نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز داد سي دي واد د کولو اتباع او حقوقو ته ژمنتیا لري او په دې کې کوم مستثنا نشته.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي په یو شمیر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د دې راپور سره سر نه خوري. له دې وړاندې هم په هغو ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوې په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې له خلکو ویډیوګانې خپرې شوې چې وایي طالبانو ترې غوښتي چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر افغان ښځو پرون مخکې تر دې چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه غونډه پیل شي له ملګرو ملتونو غوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم وویل چې پر طالبانو فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. اسمت سروان راپور لري.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتو غږ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان چوکۍ باید چا ته ورکړي، پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو مرکز ته ورغلي وي، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګ او ژورنالیست لستانیس شهید شامل دی. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده. ملګرو ملتو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګری ملتونه باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره له مرستو، پیسو او د رسمیت پیژندلو له هر بو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواوو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سهیل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړی، خو غلام محمد اسحاقزی چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرځول شوي دولت دایمي استازی و، هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردګ پر هیوادونو غږ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي، کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کېږي باید مشروطه وي. اسیلا وردګ او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي.
یو شمېر ښځینه افغان فعالانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي چې ښځو ته حقونه ورکړي او کړې ژمنې په دې برخه کې په ځای کړي. د پلازمېنې کابل په ګډون په ډېری ولایتونو کې لا هم له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. ځینې افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د دوی خواشینې کړې دي او له یوه ناڅرګند برخلیک سره یې مخامخ کړې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
لسم لوستی سلویشتم صفه ده ایمان او نیک عمل.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندې کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لا هم خوندې ته د تک اجازه نه ده سوی او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکر او ناس ترمنځ فرق ونسي، ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هیله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشته پاتې نه شو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچني غړي چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای ښوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه ښوونکي هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د الفتح لیسې زده کوونکي مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه دې یادوي. اوسمهال موږ ټول همداسې بې برخلیک پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کاږي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره هایفو بې ځایه شول.
نه یوازې دا ښځینه زده کوونکې بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو خویندو او د کورنۍ نورو ښځینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکډه کړې چې په ښار کې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراف نسته ښوونځی نسته، په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې دغه وتړل سو، ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارده مسلمانان بولي، نو هماغسې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کیږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کیږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې وینیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیرای برخه د نجونو د زده کړو بیرته پیل لپاره کمپاینونو ته ځانګړي کړي ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې د تعلیم او تحصیل نه به برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي. ټول په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونو افغان ماشومان مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې سوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوی بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له شپږم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته تلی شي. ازادي راډیو پرې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې. دا مرکه سره اور.
نو می نعمت د نهم ټولګي زده کوونکی یم. ډېر د خوشنۍ احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو وو چې پر کور ناست یم، د خوشنۍ احساس کوم. ټول امیدونه مې خاورې شوي دي او بس دغه پر کور ناست یم د خوشنۍ. ټول انجونې دغه څه خوابه دي دي یوازې زنه ټول د خوشنۍ احساس کوو.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخته ګاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مو ځان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېره زارۍ ورته کړې دي چې خپل مور پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړي. د ډېرو لرو ځایونو ته به انجینې راتللې. مور پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته راورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله ایله خبرې کوي، د دې د خاطره دې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زاري ورته کولې چې صحیح د مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کړي. هغې ډېر زحمت تللې د دې د خاطر تر نهم سیم په پورتي را رسېدلې دي. ډېر زحمت.
کله چې خبره شوې چې ترینکوټ یا په ټوله کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تا څه فکر کوي؟
صحیح فکر مې کړو لکه چې زه ژوندې یم خو بیا هم مړه یم. اسمې داسې احساس نه کوي چې زه هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالا نو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې در مخه درته ویل. نور به زه هېڅ په دا ټولنه کې هېڅ ونه اوسم، په دا خاطر چې انسان چې د کوره را ونه وځي، درس ونه وایي، خپل په ټولنه کې یو ښه نوم ونه لري، هغه انسان هېڅ دی. ټوله پوهېږي اول حق مې د تعلیم حق دی. ګوره نیمګړې پاتې سو، زه په نهم ټولګي کې یم اوس. ما چې شپږمه پرې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انتفی مې هر ملګري مې یوې د ناتاکتوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینري توب. دا د مثلا داسې په پخواني هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس را ته وایه چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هره نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه ټوله اندېښنه لرو. خپل د راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نتاکه سم خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آیندې ته چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دوی آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوئ چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی کموالی زیات سی ک زیات سوی دی څومره زیات سوی دی او تاسو په خپل سرګو څه لیدلی دی استاد؟ کله
که د اقتصاد سوی دی پیسې نه لري کته همونه غواړي بیا هم خپل لورګان شاید په کم عمر کې واده کې خپل دورونو د خاطر مخه کې چې پیسې نه لري خپل ځی ته واده ورکړي خپل لورګان کم عمر لرونکي به ورته په بدلا کې ورکړي یا هم بیا لکه څنګه چې درمخم دلته په خوا رواج و خو موږ بختانه دا رواج لږ کم سوی و خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به
د خپل حقوقو په برخه کې له طالبانو مغوښتنه څه ده؟
د طالبان څخه د نړیوال څخه مغوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کې دمخه موږ لاړې په اسلامي حجاب کې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه ده کې له طالبان څخه مغوښتنه دا ده خپل په اسلامي حجاب کې او د نړیوال څخه مغوښتنه دا ده طالبان فشار اوړي خپل لورګان ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
په ترینکوټ کې د دهم ټولګي زده کوونکي لیمه د زجر ډو پرونه خبرونه کې وړاندې د سپورت لډګره لوي مهمه مسابقه تاسو خبرو. د شل ورونو په نړیوال جام کې نن د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبي روسي جزئیات له تاسو سره شریکو. د دې لوبي اهمیت په دې کې دی چې له دغو دوو لوبډلو که هر یو نننې لوبه وګټله د دوهم پړاو لوبو ته لاره کوي چې بیا به راتلونکې اونۍ له نورو اتو مخکښو ټیمونو سره چې په هغو کې افغانستان هم شامل دی لوبي وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما د دواړو پښو کار پرې اخی د طالبان توریز د مایبین روپۍ نه ورکوي ماشه ورکوي کور کې بچیان لري وړو بچیان دي پکتیکا نه زم دوه غلای دي.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دغه حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې دغه چارواکي په خپل په دندو باندې
السلام علیکم. مہربانی ہو کی داغا کم منصوبین چی دی تر زر تر زر خپل داغا یونیفارم مشخص کی داغا تیر نظام یونیفارمی ول نو یونیفارمی چی تر سو معلوم سی او
طالبان تقریباً مشکل سره مخامخ مننه.
السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې ل څلور نیمه بجو ورسته آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه خبرو. طالبانو په نورستان کې ژمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 شوختي مرکزونو او مرکزی روغتون د معاشونو ستونزې حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتي چاري وی سویډنې مؤسسې سپاري. په دغه ولایت کې د تیر حکومت روسیو میاشتو کې هم لوی مؤسسي سره د جنجال پر سر د روغتیایي کارکونکو تنخواوی ځنډېدلې وې. آیا دا نوې ژمنې چې طالبانو کړې دي دا به ترسره شي؟ جزئیات په دې راپور کې.
سلبیخ کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتیایي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقه ناروغ دی او لخپل کلی تر روغتیایي مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي. د هغه په خبره کله چې روغتیایي مرکز ته راورسید دلته نه درمل شته او نه هم نورې اسانتیاوي.
زه په ډېر لرې ساحه نه راغلی و. نورستان په ټول سرحد دی ورونو غرونو لارې دي گاڑی چندن دور نه پیدا کی. دو بلس والی منگا مرکزی شفاخانه ده دلته چرال نه د سرسرم نه د وګانې نه ډاکټران در پدرو بشلګان ایران او بیا شخصي مصرف مې بیرون نه دی واغستل هغه مې هو شګو سر په چانه مې قرض وکړ او دغه متمخې خودل شفاخین را خوراکونه ورکول خوراکونه مو سنور کې مریضان ته داخلي بستر لپاره
د نورستان په ټولو 2200 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنیزدې 2 کال څخه د درملو او نور اسانتیاو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سر ټکوي. ډاکټران وایي له 2 کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیټ پر نوم همکارې مؤسسې ته سپارل شوې وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګل رحمان:
زمونږ کای ماشون هم ندی را کړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دواب شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقلا د نږدې کړي نه 4 ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ د وزارت پورې تر ارګانهای محل پورې حتی تر رئیس جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانورېده.
د نورستان په خوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسؤلین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې 2 کاله نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکوونکو پاتې ماشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل:
دوه ځلې کابل ته زه خپله تللی یم، مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده، هغه هم په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوایي خریداري شوې ده، نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوا به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي په روغتي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېری روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړي چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له 2 مسابقو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شل ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبې په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له 2 لوبډالو څخه تر اوسه سکاتلند او بنګلاديش غوره مرحلې ته انتخاب شوي دي چې دا لوبډلې به سر له سبا البته د غوره مرحله لوبي سره له سبا پیلیدونکو دي. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلوم شي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لاره کوي. د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. نامیبیا ښه لوبه کړې ده تر اوسه پورې، لس رنز یې جوړ کړي دي. البته د آیرلند لوبډلې د 125 منډو په ورکولو او د 3 لوبغاړو په سوځولو بشپړ، یعنی 125 منډې ورکړي دي او د آیرلند 8 لوبغاړي سوځولي دي، شلو ورونه پوره شوي دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه ورستۍ راپور رد کړی چې ویلي وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تاړ شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختریزه ډلو له لسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدي بحث کلب په غونډه کې کړې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په بنگلادیش کې د روهینیګایي مهاجرانو په یو کم کې د یوې حمله په پایله کې 8 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. او په روسیه کې د وسلو لپاره د باروټو د جوړولو په یوه فابریکه کې 14 لک تر لږ شپارس کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزې وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لسک ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخو کې څه ناڅه پرمختګ هم کړی دی. ادارې زیاته کړه په بیان کې دا هم وویل البته چې ترکیه، اردن او مالی هم د څار خړ لسک ته وراچوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پامیر ساحل پوراپور.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګا مخوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزې وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیئر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژۍ چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 3 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتي چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په 13 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. د غنی چې ځنې هیوادونه له خړ لیسټه د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې ځل چې هو اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د ګری لیسټ نه ونیست، خړ لیسټ نه و، او بل کوشش پکې دا شروع چې را د بلیک لیسټ لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافي کار فرما دی او دا غي پکې عمل دخل شتري.
اف ای ټی اف ځان یو خپلواک نړیوال اداره بولی وای ټول هڅې د تور پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمایزو مطالعاتو څنګه په خوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وای چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوال ټولنې په قانې کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وای د نړۍ یو شمیر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځې د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش د پوره کړی دی او کوو اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره چې ترهګر کم تنظیم نه دي دا فنډینګ دی ولا کړی شي نو پاکستان دا کړی دا چې موږ د ترهګر تنظیم نه دي دا فنډینګ چې موږ بند کړی دی پاپا تنظیم دی ترهګر فنډونه بند شوي دي کړی شي چې کله پاکستان شفافه طریقې باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند د پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی کوم تا وانټینګ لیست کې واسو دی نو ټول دنیا خبره کې فراج دی بدلتي او دا قانوني اتر بدلتي او امریکای هم دی بل بل دی پر باندې دا ټول لګي چې دا دې استعمال کړی دی لکه په امبې د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او دا چې نور دا کسان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې نه نه ایمن لکه اوس ښه حال دی افغانستان کې نو تاسو خبرې دي چې هغه پلا په دې چې فلانی بم نه ماکی زمداري کوي دا کړو بیا ودی هغه اونو له بیا په تیری خو دلو نو دا نه خبر نه شنه پالیسیانو دی باغو کا چې دا زموږ دا راځي دا
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخدریځي د ختمولو عمل او ګدمهاله وي او وخت اړتیا لري. دا وای پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسی هم اقدامات ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غیر لپاره باقاعده قانون سازی هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنه چې کوم دی هغه هم دی او درنې دي او هغه غوښتنې په لږ وخت کې پوره کول هم ډېر مشکل کار دی.
د پاکستان حکومت په بیا ویلي دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28مه تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شاملوي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبی سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته خبرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپل امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو نه توانیدو چې په لاند وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه راوغږو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغه دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځي چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زورور دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام دی ورور درې څلور پیغام مې نور ورسته وې د آزادی رادیو ته. زه نه پوهیږم چې دا د آزادی رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي بیا طرفه نه ده څه رقم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې ځان درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. زما دغه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره چریکه چې وروره مشته خو هغه مخکې دولت وو هغه مشته پیسې راستولې وې دغه امتیازات چې مشته راکوي دغه یې راته راستولې وې د هلمند ولایت تا
توزیع شروع و تخل واخیستل یا د تخل د پاته وی حتی چې موږ یې څنګه یې نیولی و ولایت یې ذکر و مستوفیات ته تللی و د مستوفیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي روپۍ مو پرتې وې اوس هغه زموږ روپۍ نه دراکه دي هیڅ معلومات یې نهشته د ازادي راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماچې و چې دغه زموږ راکړي روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي هغه مفسدې ادارې راکړي وې اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه سویس دراکه نه معلومېږي.
ہلو السلام علیکم صاحب عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر سوی یم په یو شم مایوب په حکومت کې او د خدای شهنده مقبول دی بخارون خاص چې د ازادۍ راډیو د عراق ولایت د ماجرینو ریاست ووایي چې مثلا د پوښتنه سوی چې موږ په غم وخوري موږ ته یو شی مهیرا که موږ بته بارېږو پر عراق کندهار ته ځو په عراق په ښار کې پراته یو د کندهار را ماجر سوی یم غواړو چې بته ولاړ شو خپل ولایت طالبان
رحمت اللہ کٹواز کٹواز ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو اړوندونکو ته ورته چې بعد سلام یې موږ ما یې بنیو در بدر یو ما شنم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله يم چې افغاني پاسپورتونه او چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او بیا چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ ما یې بنو ته ما شاکه ما یې بن طالبان غریبان ډیر مایبین ډیر مالین ډیر غریب طبقه دې څوک کار نه ور کوي نو کار کلا شي زه کابل راغلی یم کابل بنگ میول بنگ مائبین کارٹون کی جو کڑی دی آزادی راڈیو ڈیرا منانا آزادی راڈیو تھا معلوم ہے تائما خبر در چلو نیشنل چینل مائبین دم بایا یو یو پیغام پی دی پیسے دی رکھری یہ خو پنزو سا وانی پوار خدا دی
پیغام در کوم د آزادی خصوصا د آزادی رادیو او مسؤلینو ته دغه دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتی مسته په غزاره نظام کې په غزاره د ژوند کې دغه د شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توزیع یې شروع و نیمه یې خلکو ته ورکړل شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شول هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس وره موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو اوس دغه نه معلومېږي د ازادي راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې دغه زموږ روپۍ موږ ته راکوي نه راکوي.
السلام علیکم. دلته موږ یو ماما دواړه پښې کار پرې اخی د طالبان ټولیز د مایبین روپۍ نه ورکوي ماش ورکوي کور کې بچیان وړو بچیان دي پکتیکا نظام دوغلی دی
طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نور طالبان خیمه د مایوبینو پیسې نور کوي دغه یو پښتنه وکي معلومات وکي چې ورکوي نه ورکوي دغه لو بل دغه او چاري او دل حق کې کابل کې چاري او دل حق کې یو مایوان بانګو دې بند کړي دي اشاره نو فرستو دی ورځ دغه یې موږ یو غم خوري وکي خدای دې تای سره خو.
بھلے السلام علیکم. یو تن مائب دی مائبینو رئیس پتوگا بانی طول مائبین در بدر دی دائی مائبینو ماش اسلامی اماراتی موږ ډیره یې لکه وو امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کښې دا اوړه لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دا هم څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایوینو ته معاش ورکړي په بند کښې او په میوند بند کښې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایف نه ده زره او کروړاو دي اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې اول د هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي وسلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دا د یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یوه چارواکي سره خبرې وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته ونه موندل موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو خو په ټوله کې د طالبانو دریز دا دی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بېرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي دوی په کابل کې یو شمیر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پرېږي
وروره زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووایي دا دویمه ورځ زه په مشکل کښې ډېر یم او دغلته په ننګرهار کښې دي قومندانۍ سره مې کور دی کله اوومه وزه راځي او کله اتمه وزه راځي پرونه په کور راغلی زه لاړم د کوره وتښتېدلم او نوم مې ورته اخېستی نه شم نن بیا زما کور ته لنجره راغلې وه د کور نه بچي نو مې را ته زنګ و څه رقم ته لاس شروع دی ولې دا افغان د خدای بنده نه ده چې دوی د فکر طالبه ته ولې د خدای نه مېرېږي خیر سوال ته کوم دغه زمونږ مشکل هلته وي د افغانستان پورې مظلوم ولس باندې لږ رقم وکړي د خدای نه وېرېږئ ولې د څه کوئ د خدای نه وېرېږئ لور دې را ته مل کړئ زیږ را ته مل کړئ زه دې وویشتمه نه دي چې تاسو واکمن کړئ په افغانستان کښې افغانستان ومولي او ډېر کارونه هم را سره وکړل نور خو د خدای نه وېرېږئ مونږ هم مسلمانان یو کنه
السلام علیکم زه عبدالقیوم د کابل څخه تاسو ته خبرې کوم پر عرض داسې بیانوم چې دغه مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر دی د بېنظیر بوټو صداکار وو او هغه وخت کې چا پوښتنه ترنه وکړه چې ته د یوې ښځې صداکار یې او په افغانستان کښې ښځو ته څوک اهمیت نه ورکوي وزارت یا څه هغه نه ورکوي نو ته څنګه په هغه ځای کښې دغسې حکومت غواړي ده ورته وویل چې دا داسې کار ده چې په پاکستان کښې ښځه باید وزیر اعظمه شي وزیره شي ایډوایزره شي لیکن که افغانستان کښې به داسې نه وي که په چېرې په پاکستان کښې کومه ښځه الوتکې ته یا تیارې ته پرواز ورکړي هېڅ نه کېږي خو که په افغانستان کښې کومه ښځه کومې تیارې یا الوتکې ته پرواز ورکړي بیا قیمت کېږي اسلام کښې خو دا خبرې نه شي خو پاکستان خاص افغانستان د بربادۍ دپاره دغسې فتواګانې دغسې ناولي ناولي نظریې ورکوي هیله کوم چې ټول افغانان هوښیار واوسي او دغسې توقیو ته متوجه واوسي په درناوي
السلام علیکم زه کله خبرې کوم موږ د طالبانو نه دا غوښتنه ده چې وروره موږ خلک عام خلک د لوږې سره مخامخ دي دوی په چوکیو نه سره جوړېږي او مشکل دا هغه دی چې نه چا ته وظیفې ورکوي طالب رزګېږي بس په هغې مقرروي تو
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مد آباد سیمه کښې نړۍ ته نیولی ده افغانستان د اسلامي امارات د مجاهدینو وزتونو مشرانو سره به دغه هیله ده د غنم خلک وایي پاکستان ته ورکېږي موټر به ډکېږي موږ افغانستان کښې غنم نه لرو نو د غنم باید را ګیر شي چې نورو هېوادو ته لاړ نه شي ولې افغانستان به ډېر غربت سره مخ وي وسلام په احترام
ملا عبدالغفار شملزی یم ازادي ریډیو څخه ډېره مننه کوو د بارډر حالت جسره چپ دي خلق نه پریدي ماجر کارونه نه مني تذکيره نه مني پښتنه مو ده د وروره چې بردارلاره باندې څه سهولت جوړ شي یا تذکره ومنل شي یا د سټیزن کارډ ومنل شي. کورنه م په کوټه کې و مسلم باغ کې دي خو پر بارډر باندې اجازه د تګ نه راکول کېږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادۍ راډیو محترم کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د شهید استاد یاسر کلیزه لمانځل کیږي. استاد یاسر هغه شخصیت و چې پاکستان د پاکستان ظالم او نامسلمانه حکومت په ډیر ظلم او بې رحمۍ سره شهید کړ. هغه ګناه دا و چې هغه ویل چې هم جهاد په افغانستان کې فرض دی او هم جهاد په پاکستان کې فرض دی. نو عجیبه خبره دا ده چې نه دا یاسر صاحب انتقام څوک اخلي. حداقل په یو راډیو کې خود اعلان وشي دغه کلیزه چې نن په وردګو کې لمانځل کیږي دغه کلیزه به څه وکړي غیر دې چې د ورسو ته یو تسلی وشي. په احترام تي ولا مولي زاده د لغمان ولایت څخه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی سلام علیکم. د آزادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. زما پوښتنه دا ده چې د کوم ماشونه چې د ښوونکو بند دي دوه میاشتې تقریبا دریو میاشتو ماشونه د ښوونکو بند دي نو دا یو نو مشکل دی د استادانو لپاره او د ټولنې لپاره. هر سړی په کور کې مشکل لري. زما دغه اسلامي امارت دغه هیله ده چې دغه د استادانو د ماشونو د اجرا کېدو په باره کې دوی باید تصمیم ونیسي او دغه ماشونه د استادانو زر تر زره اجرا شي.
د کندهار دی ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. زموږ د اسلامي امارت چارواکو څخه دا ویلو امید غوښتنه ده دا د سیمانو د پلو واخوا ته د سیمانو د پلو د نړۍ په مابین کې درته یو د ولایت څخه یو چور دی لاسو دی په دا چور کې کور دی ادرامن شاه هغه نوم یې پر ځان باندې شي دی یو جادوګر کوډګر سړی دی. موږ دا غره کم کړی په تعویزو باندې قسم بخته یې موږ ګرځ د کور را تباه او برباد کړی دی. کنه اسلامي امارات چارواکو ته موږ دا وایو چې دا جادوګران او کوډګران او جوګیان را ټول کې سره په مابس یې نه باسي مسلمانان دې د شهر څخه په امان کې وساتي نور نو وخت نه یې سم وسلام.
سلام
تاسو ته
راډیو ازادي سره ډیر تاسو په دوه مول مچی دا محمد کرم چې د لوی جګل د انتخابات خبرې کوي. هغه کلوبي انتخابات
السلام علیکم. نازنین رادیو ټول محترم اوریدونکو کارکونکو ته خواږه سلامونه پنځه صاحب کې وړاندې کوم. مله سلامت. دغه زما یو غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي امارتو څخه چې د شل کاله مخکې د اسلامي امارت هره کم شرعي پیسرې ده د ظالمو د غله او د غصب کوونکي اوس هم هغه سي پیسله شرعي پیسرې وسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نګولدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام زموږ دا درخواست او تقاضا غوښتنه پیشنهاد دی د افغانستان حکومت ته چې په افغانستان حکومت کې دومره ګرانیانې دومره تیز او په شغت باندې روانې دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي. همدغه سوداګانې خوراکي توکي او څومره چې دي اوس څومره بندرونه را خلاص شوي دي خو همدارنګه سوداګر یا تاجران چې دي هم قسم دي سوداګانې ګران روان دي. یاره د څه لږ لوپی یا د 100 روپۍ د هیڅ پخ نه د 10 پخ دی مړه دا دومره د شیخ لاسیږي د سلوان پلاستیکي خو دا ډیر ظلم او زیاتی دی چې بندرونه خلاصيږي ورس ورس باندې سامانونه خوراکي ته ګیره ډیریږي او بعد بختانه په افغانستان کې ارزانی نه راځي. زمونږ د افغانستان حکومت یا طالبان ته دا درخواست دی دغه ستاجران چې کوم سوداګانې په ګران قیمت خرڅوي یې ارزانه خرڅوي او بیا دا په سارنې دکاندارانو ته هم دسي د غریبو خلکو باندې خرڅوي ډېر جګي اندازه باندې سوداګانې خرڅيږي. بل دا پیشنهاد دی چې غوین مال څومره چې مخکې چې په 100,000 روپۍ باندې یو مال و هغه اوس په 50,000 دی او قصابان بد دستانه قصابان هم قشان دي خو غوښې ګرانې خرڅوي او هم که د ګرانوالي په ډېر پنې خرڅوي خو مالونه اوس ارزانه شوي دي. دریم دا غوښتنه ده چې څومره پاکستان ته تګ راته چې د افغانستان خلک یې مریضان او خپل خپلوان چا په لور توځي په دې په لور توځي دا تکلیف د زحمت سره مخامخ یو حکومت یو داسې دولت یې دانو شو چې د افغانستان خلک یې د ګډ داسې راته دسي بندي چې زمونږ مخ را وګرځي او یا دی اخلاقی قانونی پاسپورت او ویزی ارز لري خلک او بالکل تاګ را تک نشي کولای لا دی او کی زمونږ دغه پیغام نشه چې بده تاسو ونیول شو دا کوم مزري غوښتنې کوم خبر چې مونږ کړی دې باندې غوړ وشو دا غریب خلک دي کړهونه دې تکلیف نه الله چې کله کې بده منځ تصمیم غوړ وشو دې کله د افغانستان خلک مشکلات مخامخ نشي وسلام ګل دین څنګه ورواله
دې زنه او تعلیم ته باید اجازه ورکړي یو ډاکټر رسیدار معلمې ته ضرورت لري او معلمې ته د مدیر ته ضرورت لري او رئیس ته ضرورت لري بنا باید زنانو ته اجازه ورکړي که چېرته یو ډاکټر نه وي معلمه نه وي ډاکټر نه شي جوړېدلی
د طالبانو څخه دا یلی کوم چې دا لار دې د مسلمانانو لپاره خلاص کړي د مسلمانانو ډېر په تکلیف کړي دي خپل په ملک یو شی د یو شی زمينه نشي برابرولای خلک له تکلیفونو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي د مزدوریت خلک نه لیکي خواري ته خلک نه لیکي په خلکو به کورونه بسي دي بچان به بسي دي نه پکه دي نه غواړي د نه پکې یو شی نه لري چې برابر وي د بل ملک سره یې او خواري کوي غریبي کوي او غریبي هم پر درولې ده د دې بچي څخه طالب څه خو نه خلې دي دا د ملت څخه طالب څه خو نه کوي بده نيسته کې نو دا د خدای لپاره دا کار وکړي دا طالبان دا نه کوي دا مسلمانانو ته دلارې نه بندې مسلمانان دي غریبي او خواري ته اله کې څنګه غریبي کوي خپل بچانو روزي وګټي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو د دې ونې پروګرام هم پای ته رسیږي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم خیش به او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شميره دا ده 00422211 2411 15 شميره بیا وایم 00422211 2411 15
ಲಕ್ಕಿ ಹಿಂಸಾ ಮಾಡ್ಯಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಾಯಿ
رباط.